ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد الله او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلی او سلام علیکم د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکو اپوزیشن غړو احتجاج کړی د دې احتجاج موضوع په هغه سیمه کې د نرسانو برتی وا د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړی کرا سره تر پایه ملتیا او کې د هر سنه خبر شي خو هر سمخ کې د 12 بجو خبرونه د احمد الله
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو نه د اپوزیشن ګوندونو ځنی استازو احتجاج کړی په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان فوج په سرتیرو په یو ځانمرګي برید کې یو سرتیری وژل شوی او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي هیواد به په راتلونکو اونیو کې پاکستان سره د خپل اړیکو له سره جایزه اخلي د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو نه د اپوزیشن ګوندونو ځنی استازو له هغې وروسته احتجاج وکړو چې په سیمو کې د نرسانو برتی کولو په اړه ورته د وینا کولو موقع ورنکړی شو د ستمبر پر 13 د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډې وروسته خبری کانفرنس ته د قبایلی ضلعو ځنی منتخب استازو وینا وه چې د اسمبلی دننه او بهر به د نوو نرسانو د ګمارلو په عمل کې د قبایلی ضلعو ولس ته ترجیح نه ورکولو په سر خپل احتجاج به جاری ساتي د شمالي وزیرستان منتخب استاذ میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
قبایلی علاقے دا پارا چلور سوا یو اتیا سیٹونا راغلی وی پہل کے پاگ کے بیا دے وزیر اعلی چ کما ڈویژن دا یو کام دیر سیٹونا قبایلی علاقہ تور کڑی نور یو ٹولا غ خلق تور کڑی نو اغه بن بیا د لنجا زمون د قبایلی علاقے چ کم ایم پی ایز یغه پاگ ورزم احتجاج وک بعد یو کمیٹی جوڑ کڑا پاگ کے کمیٹی ام دے ڈپارٹمنٹ نا جوڑ کڑا نو پاگ کے ہم زمون دا اعتراض چ کم خلق دا غلط کار کڑی دے تا خو بیا اغه کمیٹی جوڑ کڑا
د قبایلی ضلعو منتخب استادو د احتجاج پړه د خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه مشال ویډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو لپاره د نوو نرسانو برتۍ په میریټ کړی دی خو د دې باوجود حکومت د دغه عمل د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده او دوی هڅه کوي چې د قبایلی ضلعو زیات نه زیات خلک په نوکرو وګماري په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان فوج په سرتیرو په یو ځانمرګي برید کې یو سرتیری وژل شوی او څلور نور جوبل دي د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ویډیو ته وویل چې د ستمبر پر 13 په بدر سیمه کې د پاکستان فوج سرتیرو پر موټر دا برید وکړی شو د نوموړي وینا وه د پیښې وروسته د لټون عملیاتې پیل کړي خو څوک یې گرفتاره کړي نه دي
دا د ارمی کټما د دیو یو رټ راغلی و دا اپریشن نه پاره د دې د لدی تانی نه راوته او بتره پر دا د سام ورتل لدی بریج چې کراس کو آل د کټما مور دے هغه مور کې د خودکش لاړو دا ګاډي تر جنگ کېدلې
د بریج زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې دا د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه او خدا چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي انتونیو ګوتیرش د ستمبر پر 13 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه رابلل شوي کانفرنس ته وویل چې افغانان تر لسیزو جګړو او کړاوونو وروسته تر ټولو سخت شېبې تېروي د نوموړي وینا وه د افغانستان خلک لاسنیو ته اړتیا لري تر څو لسیزو جګړو کړاو او ناامنۍ وروسته ښایي تر ټولو خطرناکو شیبو سره مخامخ شي نو وخت راغلی چې نړیواله ټولنه دې د دوی ترڅنګ ودرېږي که څه هم ملګرو ملتونو د بشرپالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیونه ډالرو د مرستو غوښتنه کړې وه خو پرون مرستندویه هیوادونو تر 1 میلیارد ډالرو نه زیاتې مرستې د ورکړې ژمنه وکړه ښاغلي ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د روان میلادي میاشتې تر پایې پورې ښایي په افغانستان کې د خوړو قحطي لا زیاته شي او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلی دی چې هیواد یې په راتلونکو اونیو کې پاکستان سره د خپلو اړیکو له سره جایزه اخلي چې دا معلومه کړي چې واشنگټن په راتلونکو کې له پاکستانه د افغانستان په حق لا د څه ډول رول لوبولو تمه لري بلینکن دا خبره د ستمبر پر 13 د افغانستان په اړه د کانګرس غړو ته په خپلې لومړۍ وینا کې له هغې وروسته کړي چې طالبانو 13 میاشت افغان حکومت ونیو د نوموړي وینا وه دا یو له هغه شیانو څخه دی چې موږ به یې په راتلونکو ورځو او اونیو کې وګورو هغه رول چې پاکستان په تیرو 20 کلونو کې لوبولی دی بلکې هغه رول چې موږ یې غواړو په راتلونکو کلونو کې ووینو انتونیو بلینکن د استازو جرګې د بارنیو چارو کمیټې ته وویل چې پاکستان خپلې یو شمیر ګټې لري چې پکې ځینې د امریکا د ګټو سره په ټکر کې دي هغه وویل په دې لانجمنو ګټو کې دا شامل دي چې پاکستان تل غواړي د افغانستان په راتلونکو کې ګټې خوندي وي او بدا چې طالبانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکوي، خو په عین وخت کې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې لمنګ سره په بیلابیلو نقطو کې همکاري کوي. په پاکستان تور دی چې طالبانو ملاتړ کوي او په کابل کې د امریکا په ملاتړ حکومت سره جګړه کړي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه در تاسو مونږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې قبایلي دلو سره تعلق لرونکو اپوزیشن غړو احتجاج کړی. حکومت وایي چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابات ځکه نه کوي چې دغلته د کورونا وبا ده، خو یو کس یې دا وجه ګڼي.
په دې صورتحال کې حکومت په دې موډ کې نه دی چې د هغوی خلاف دې بلدیاتي انتخابات وشي او په هغې کې د هغوی د مخالفینو اکثریت راشي.
حکومت په بیا بیا دا هڅې کوي چې د کورونا وبا کنټرول کړي، خو افغان کډوال په پاکستان کې څه وایي؟
او کوم چې غیر راځي سر دي هغه د ډېر مشکل سره مخامخ دي. هغوی سره چې کار نه دي کرونا وایرس واکسین ورته نه لګي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنه غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورو د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د سپتمبر په 14مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د غونډې دوران د قبایلي دلونه د اپوزیشن ګوندونو غړو هغه مهال د حکومت پر ضد د نارو وهلو ترڅنګ په احتجاج کې ناستل، چې په سیمو کې د نرسانو د برتی کولو او د ځینو نورو د پاړه ورته د وینا کولو موخه ورنکړل شوه. د غونډې وروستو خبري کانفرنس ته د قبایلي دلو د منتخب استازو وینا وه چې اسمبلی د نن او بهر بعد نوو نرسانو د ګمارل په عمل کې د قبایلي ضلعو ولس ته ترجیح نه ورکولو په سر به خپل احتجاج جاري ساتي. په دې اړه تفصیل غلام غوس وړاندې کړي.
د غونډې او احتجاج وروستو د خیبر قبایلي ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي بلاول اپریلی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو دولس د محرومو په سر به د دوی احتجاج په اسمبلۍ کې دننه او بهر دوام لري.
انشاءالله تعالی موږ به کوشش کوو چې خلا روباسو، چې عوامو ته هم خیر ورسیږي، عوامو ته هم فایده ملو شي او موږ ته هم خپل قبایلو عوامو د حق ملو شي. که بیا هم دا ظلم زیاتی کېدو د قبایلو سره، نو بیا موږ مجبورن به دا فیصله کوو چې موږ به کم دے کنا سی ایم او سن خلق راولو، گورنر او سبن خلق راولو، سیکریٹریٹ تبن خلق راولو، اور سا پروونشل اسمبلی تمن بغیر کو منگ با دو اس قسم کار دنا پریدو منگ بخپل ہا واڑو خپل عوام دا پارا.
د قبیلی ضلع مومند نہ د اسمبلی غڑے نثار مومند وای دوی پ اسمبلی کی د خپل حقونو د تپوس کولو د پارا د تیری جمعه د ورزینه په احتجاج دی، ولی صوبائی وزیران د دوی د پختنو د جواب پزی کله دوی ته شرخوخی وایي او کله ورته تخریب کار.
منګ نن په اسمبلی کې احتجاج چکما غوړز منکړو د یو سالور سو یو ته نرس پوسټونو کې او دغه څه منګ سره په هر ډیپارټمنټ کې چیدین دغه لو روانه ده. نو تاسو باغ ور زیاده وی تاسو دا چې سپیکر سے بای نیم زمانو باغ سے تاسو شر پسند او فسادین یی. نو منګ دا غې د پاره نندل تناسو چې یاره دوی به زمنګ نه د الفاظ به واپس اخلي او منګ بس سپیچز کو په دې خبره باندې.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې د نوي نرسانو د ګمارلو په عمل کې د قبایلي ضلعو ولسته د ترجیح نه ورکولو وروسته دوی په اسمبلی کې د جمعې د ورځې نه د احتجاج پیل کړی دی.
قبایلی علاقے دا پارا چلور سوا یو اتیا سیٹونا راغلی وی پہل کے پاگ کے بیا دے وزیر اعلی چکما ڈویژن دے دے ملاکن ڈویژن یو کام دیر سیٹونا قبایلی علاقہ تور کڑی نور یو ٹول اغه خلق تور کڑی نو اغه بند بیا دا لنجا زمنگ دا قبایلی علاقے چکم ایم پی ایس دی اغه تا اغه ورزم احتجاج وک بعد یو کمیٹی جوڑ کڑا پاگ کے کمیٹی ام دے ڈپارٹمنٹ نہ جوڑ کڑا نو پاگ کم زمنگ دا اعتراض ہے چکم خلق دا غلط کار کڑی دے تا بیا اغه کمیٹی جوڑ کڑا
د نرسانو د دغه برتۍ د عمل د پلټنو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سپتمبر په 12مه نیټه یو پلټونکې ډله هم جوړه کړې ده. خو د اسمبلۍ غړي بصیرت اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په کار وه یوې پارلماني کمیټې ته د پلټنو کار سپارلې شوی و.
چې دا کومه نن ورځ تېره شوه دا ډېره افسوسناک وه. په کار دا و چې دوی مونږ یو موقع راکړې وای خبرو کړلو موقع یې راکړې وای. قبایل مونږ نمایندګان دلته ناست چې مونږ خبره نه شي اورېدل نو مونږ به خپل قبایلو خبره مخکې څنګه وړو. کمیټې خبره خو ماغه ده چې تاسو ماغه کسان به کې انوالو کې چې څوک ریکروټمنټ کې انوالو په کار دا و چې پارلیمنټیرینس په کې انوالو.
د اسمبلۍ د غونډې وروسته مې د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر د سلاکار کامران بنګش نه وپوښتل چې په اسمبلۍ کې مو د قبایلي ضلعو غړو ته د خپلو اندېښنو څرګندولو مخه ولې ورنکړه او د دغه شور زوږ مخه مو ولې ونه نیوله. نو په ځواب کې هغه وویل
نه جی بالکل نه حکومت د طرف نه هیڅ قسم ته تیزی نه ده شوی. حکومتي غړو د طرف نه بارها دعوت ورکړې شولو هغې ته دا وویل شول چې د اسمبلی فلور د خبرو دپاره اسمبلی فلور کې چې کوم د مهذبه طریقې سره خبره کېدی شي مهذبه طریقې سره احتجاج کېدی شي. پښتونخوا د پښتنو د اسمبلی زمونږ خپل روایات دي سره دا خبره شوې وه چې ریګولر ایجنډې نه بعد به دې ته موقع ملاویږي د خبرو کولو هغه دې مس کړله. دې ته مونږ بارها دا وویل چې ریګولر ایجنډه وشي مونږ ناست یو خبرې به پیو کړو خو هغې دا شی اکسپټ نه کړی شو.
صوبائی حکومت د نرسانو په برتۍ کې د میرټ د اصولو د خلاف ورزۍ تورونه رد کړي دي. خو په صوبائی اسمبلۍ کې احتجاج کوونکي غړي وایي په کاروا د برتۍ په دغه عمل کې زیات کسان د ملکن ډیویژن په ځای د قبایلي ضلعو نه اغیستل شوي وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه پس ورځو مرکزی پارلیمان ته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ویلی دی چې د حکومت د غوره پالیسیو له وجې پاکستان پرمختګ کړی دی. د سپتمبر په 14مه د نوي پارلیماني کال په پیل کې د پارلیمان غړي غونډې ته صدر الوی وویل چې پاکستان په انساني بنیادونو د افغانستان سره مرسته کوي او نړۍ له هم په کار ده چې د هغه هیواد په ترقۍ کې خپل کردار ولوبوي. د ولسمشر الوی پارلیمان ته وینا پر مهال په دوشن ګوندونو احتجاج وکړو او حکومت پر ضد ناري وهلې. نور تفصیل له اسلام آباد د ګوهر محسود پر راپور کې.
د ستمبر په 14مه نیټه باندې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د پارلیمان ګډ غونډې ته وویلل چې د موجوده حکومت د وجه نه نن پاکستان او د پاکستان عوام د خوشحالۍ طرف ته روان دی. صدر عارف الوی چې کله خپل خطاب ته د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر رو بللی نو په غونډه کې موجود اپوزیشن جماعتې سرې نورې پیشری کړلې. خو ډاکټر عارف الوی خپل خطاب په داسې انداز سے جاری وسوتلی
بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز اراکین پارلیمان مہمانان گرامی خواتین و حضرات السلام علیکم. میں تیسرے پارلیمانی سال کی تکمیل اور چوتھے سال کے آغاز پر تمام معزز اراکین پارلیمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
په دا غونډه کې موجود نرینا او شجینا د نن د مو خبرې د پاکستان د حال او د مستقبل حواله سره دي. زو نن توستا د حکومت حواله سره چی دا چی دا خبرې کوو. ا دینه باوجود چې توسه سره نورې کوي خو حقیقت وو په هر صورت تسلیموي.
اس کے باوجود کہ آپ چھوڑ مچائیں حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی.
د صدر عارف الوی خوا او شای وګنتا خطاب په وخت شه اپوزیشن جماعت خپل شور شریک کړای و. دغه وجه وا چې د خپل خطاب شه دا خبره ها اپوزیشن جماعت نتا وکړله چې توسه شور کوي خو حقیقت و ها تسلیموي. او حقیقت دغه دای چې موجوده حکومت اف بی آر په وجه باندې یو غټ ټیکس وسولونه د انفارمیشن ټیکنالوژي په میدان کې ترقی کاونه او د سیاحت د شوبې سارا سارا جوان پروګرام او خورونه غریبونه تا کوری ور کوله سرا سرا نور داسې ډېرې شی چاره کړی دي چې د اغه په واجه باندې د پاکستان و عوام تا ډېر ازیوتا ارسونی پیدا شوې دو. د کمی اسمبلی په دا ګاډه غونډه کې وزیر اعظم عمران خان د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د کمی اسمبلی سپیکر اسد کیسر سرا سرا د مختلفه ملکی سفیرونو او نمائندګونو شرکت وکړلی. اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د خبریالونو سره په خپل خبرې شدا وویلل چې صدر عارف علوی د پاکستان نه بلکہ دائی دے تحریک انصاف صدر دائی.
یہ حکومت ہٹلر کی پلے بک کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس ملک میں ون پارٹی سسٹم نافذ کرنا چاہتی ہے.
موجودہ حکومت دے ہٹلر پا فارمولا بندے راون دائی او پا ملک شے ون پارٹی سسٹم روستل غوڑی. دا حکومت دے ملک او دے ریاست مختلف ادارے ختمول غوڑی، سیاسی جماعتینا ختمول غوڑی، عدالتی نظام ختمول غوڑی او ورسرا ورسرا دے خبریالون خلے بند کول غوڑی چې دے اغی پا واجہ بندے دے خپل غلط کورینا جاری وسوتی او دنیا تا جوات نشی،
تاکہ ان کے غلط کاموں کو، ان کے غیر آئینی کاموں کو کوئی غلط نہ کہہ سکے.
پا بل طرف دے حکمران جماعت تحریک انصاف مشرون ویائی چې دے گاڑے غنڈے پا موقع بندے دے اپوزیشن کیم کردار پوتشولی آغا ډیر منفی و. د پارلیمان د گاډي غونډې په موقع باندې په ډی چوک، شاهرای دستور، پارلیمنت هاوس، سپریم کورټ او ورسره لون د بندې سړکینا باندې د سیکیورټی ډېر سخت انتظامات هم کړی وی. گوهر میسود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لیلو ته وګورئ. په اسلام آباد کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د پاکستان د خبریالانو سازمانونو د رسنیو د پرمختیا او نظم یوې نوې ادارې جوړولو لپاره د حکومتي قانوني مسودې پر ضد احتجاج کړی. لسګونه خبریالانو د سپتمبر پر 12مه د پارلیمان لوري ته لاریون وکړ او بیا یې پر لت وه. دوی وایي حکومت د میډیا ډیولپمنټ اتارټۍ رسنیو د پرمختیا ادارې جوړولو لپاره یو قانوني مسوده تیار کړې چې ورسره به په هیواد کې د بیان ازادي د بندیزونو او محدودیتونو ښکار شي. تفصیل گوہر مسجد.
دا اوزینا د اغه صحافیونو دی چې د ستمبر د 12م تاریخ نه د پارلیمنت هاوس مخشه یو احتجاجي مظاهره شری کړی دو. دا مظاهره دی په اصل شه د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی آرډیننس چې حکومت تجویز کړی دی د هغې خلاف یې شری کړی دو. په دا مظاهره کې شریک صحافیون دا ویایي چې دا نوی کوم بل حکومت تجویز کړی دی دغې په وجه باندې صحافیون ته ډېر غټ نقصان دی. په دا احتجاجي مظاهره کې شریک یو صحافی مشال ریډیو ته وویلل،
معلوم ناصر خان خټک دی، زه یو نیجی ټی وی چینل کې صحافی کار کوم.
دا جی انفارمیشن منسٹر فواد چودھری سے بھی وہ بل جوڑی جا کر چیئر کڑم دے آگے کی تو شکون دی جے آٹھ نو رکنی کمیٹی بھائی آبا گورنمنٹ جوڑی اور آگا کمیٹی با چے زخم خبر لگو ما آگا با فیصلہ کی جدا فیک نیوز دی اب ہمارا سزا رہا کہ کم سے کم سزا چے دا آگا 3 کروڑ جرمانہ رہا اور 3 سال سزا رہا، کم سے کم 3 سال سزا رہا تاکہ نپا زما سارا یو عدالت اپیل دے آگا دے سپریم کورٹ آگے کہ وہ اپیل کو لے شماغی نے علاوہ ما سارا اپیل حق رائٹ نشتہ دے.
پدا احتجاجی مظاہرہ کش شریک یو بل صحافی مشال ریڈیو تا وو ویلل چې حکومت دغه بل پټ تیار کړای دی.
زه عثمان صحافی هم د اسلام آباد نه چې کله دی دا قانون مسوده تیارولا چې کوم د صحافیانو چې کوم لیډران دي چې کوم مختلف تنظیمونه دي آیا دی را پکار و چې د دې دا کاپی یا غیر غوخت وې ځان سره ګور دی وی دا د صحافیانو په حق کې دی نو چې قانون حق کې نسخ لیونه خو نه چې دغه خلاف دی را پکار و چې دی را غوخت وې او ناس ځان کې او دی دا ویلې وې چې دا قانون مونږ دا مسوده تیار کړی دی کې کتاب څه صحیح اعتراضات نو مونږ ته وایو مونږ دا کلیئر کو.
په بل طرف د دغه بل په حق شه وزیر اطلاعات فواد چودری ویلې دي چې دا بل د صحافیونو د بهتري د پوره دی. د میډیا د ادارې هغه مالکون چې صحافیون ته په وخت تنخې نه ورکوي او په دا رنګا د مالکون د طرف نه نور صحافیون ته چې کی مشکلات دي هغه په دا بل شه حل کیږي. په دا درنه شه شریک د صحافیونو مشرون دا ویایي چې کچېره حکومت په دا بل شه ترمیمینه نه وکړل نو د درنه په ټول پاکستان شه خورا کړی داشي. گوهر میسود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان په یو کم سلویختو چاونو کې د بلدیاتي انتخاباتو وروسته د خیبر پختونخوا د حکومت مخالفه ګوندونو غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر دره په صوبه کې هم بلدیاتي انتخابات وکړي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې صوبایي حکومت ناکامه شوی او په بلدیاتي انتخاباتو کې د ماتې خوړلو له وجې له ځنډه کار اخلي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي حکومتونو ټاکنو لپاره پارلیماني سکتر فضل الهي وایي چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو ځنډولو یوازینی وجه کورونا وائرس وبا ده. په دې اړه تفصیل احمد الله نورو.
په خیبر پختونخوا کې د حکومت ځنې مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې صوبایي حکومت اولس ته ورپېښ ستونزو حل کولو کې ناکامه شوی او په بلدیاتي انتخاباتو کې د ماتې خوړلو له وجې د تیر کال راهسې له ځنډه کار اخلي. د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي اختیار ولی د ستمبر پر 14مه مشال ویډیو ته وویل چې په چاونیو کې شو انتخاباتو له نتیجو وروسته دوی نه ګڼي چې حکومت د خپل واک په موده کې بلدیاتي انتخابات وکړي.
د کینټونمنټ انتخاباتو نه دا واضح شو چې حکمران جماعت خپل مقبولیت ورکړی دی او دغې نه لاس وینځلی دی او عوام دې وختې تحریک انصاف ته په هیڅ صورت ووټ ورکولو نه تیار نه دی. ټول طاقت او قوت د استعمال نه باوجود چې دی دا ریزلټ راځي نو په دې صورت حال کې حکومت په دې موډ کې نه دی چې د هغې خلاف دی بلدیاتی انتخابات اوشی پاغی کے دراغی دا مخالفین و اکثریت راشیدہ بلدیاتی انتخابات خمونگ تریر مست معلوم ہو چی حکومت بددی نمند ہوئی او دا دی کولو جو گرنی دی او دا دی کولیش.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره لومړی د 2021 کال اپریل او بیا ستمبر میاشت یاده کړی و او صوبایي کابینه یې منظوري هم ورکړې وه. خو د جمعیت علماء اسلام فی ګوند صوبایي اسمبلی استاد حافظ اسلام الدین وایي چې حکومت لومړی په قبایلي ضلعو کې د حلقه بندیانو او اوس د کرونا وایرس وبا په بانه بلدیاتي ټاکنې ځنډوي.
حکومت د دو کلونه اخته ده اعلان وکړي چې موږ به دفتر ته انتخابات کوو نو بیا تاریخ وروسته کې موږ شدیده مطالبه ده چې حکومت د کلو کالو د ډلې یاد خبرې نه ده کار نه اخلي بلدیاتي انتخابات د فورا اعلان وکړي. خو کله کېږي دا د ټول ملک ناکامي ده، حکومت ناکامي ده، د ادارو ناکامي ده، خو د ټول ریاست به دا ناکامي شمېرل کېږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلدیاتي حکومتونو او ټاکنو لپاره پارلماني سکتر فضل الهي بیا د ستمبر پر 14مه مشال ویډیو ته وویل چې په صوبه کې د انتخاباتو ځنډولو یوازنۍ وجه کرونا وایرس وبا ده. یو ځل دا وبا کنټرول شي نو په سمدستي توګه به انتخابات وکړي.
بلدیاتی الیکشن دے دا ډیر غټ دی او د عوام ډیر زیات ډایرکټ انوالو وي. کم چې دا کووېډ 19 سلورم لهر دی خطرناک دی، بل هیڅ وجه نشته صرف دغه وجه ده چې دا یو خطرناک وبا ده او موږ دا نه غواړو چې خپل عوام په دې باندې سر وګو. الله دې وکړي چې په دې میاشت کې دا بیماری ختم شي ان شاء الله، روانه میاشت کې موږ ورته تیار یو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی د جون پر 13مه په خپل راپور کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې پر وخت نه کولو اندېښنه ښودلې وه. ایچ آر سی پی په خپل راپور کې ویلي چې په 2000 زیږیز کال کې صوبایي حکومت لخوا بلدیاتي انتخابات نه کولو له وجې په ترقیاتي پروژو ډیر اثر پرېوته. د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد بیا د ستمبر پر 14مه مشال ویډیو ته وویل چې دوی خپلې تیاریاں مکمل کړي او چې کله ورته حکومت وای نو انتخابات به وکړي.
یو میټینګ شوی په 10 اگست باندې الیکشن کمیشن اسلام آباد کې چیف الیکشن کمشنر سے صدارت کی. آگے کی دا صوبے اعلیٰ حکام یعنی صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا اور نور افسران نے بھی شرکت کرو. تو آگے کی صوبائی حکومت کی طرف منتدا پرپوزل پیش کہ کرونا یا من چکن دا اس افغانستان کی کم سچویشن پیدا شو نو ردی فوج باندھی دا انتخابات راتم کے کال مارچ اپور مؤخر شی نو تری باندھی چیف الیکشن کمشنر سے سخت سے آگے لگاؤں کو بڑی زیادہ لیٹ سی کیونکہ تیاریاں زمن پاڑ بالکل مکمل دی.
په خیبر پختونخوا کې په اخري ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 زیږیز کال په مئی میاشت کې شوی وو او د 2019 زیږیز کال په اگست میاشت کې بلدیاتي ادارو خپل موده پوره کړه. د قانون لمخې نوې ټاکنې باید په 120 ورځو کې دننه شوي وي کمی چې تردا محل اونکړې شوې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال د جنوري پر 15مه د کورنی تشدد خلاف قانون منظور کړ. په دغه محل حکومت ویلی ول چې په ټولو ضلعو کې بعد د قانون عملی کولو لړکی د خوندیتوب کمیټه جوړوي. د بشري حقوقو مبارزان وایي چې حکومت تر اوسه یو کمیټه هم نه ده فعاله کړې. نور تفصیل انیس اجمل لورو.
په خبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزان وایي صوبایي حکومت د کورنی تشدد خلاف د قانون عملی کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو جوړولو ویلي وو، خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی پیل کړی. صوبایي حکومت د روان کال د جنوري په 15مه د کورنی تشدد ضد قانون منصورولو پر مهال ویلي وو چې په دې اړه په ارې ضلع کمیټې کې به ډیپټي کمشنر د صوبایي اسمبلی یو خزینه غړي، د ښځو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران، ضلع خطیب، مدني فعالان او ځینې نور کسان شامل وی. د خصو د حکومت ادارې حوالور مشر خورشید بانو د ستمبر په 14مه مشال لډیو ته ویل چې حکومت دې د قانون عملی کولو او کمیټو فعالولو ترڅنګ د پوهاوی مهمونه هم وکړي، ځکه چې د کورنی تشدد په لسپی خو کې اکثره یو ثبت شي او نورې د ویاري یا شرم لوجه پټي وساتل شي.
شکر خدا دی چه 21 کالو دا محنت او دا سٹرگل دا پاس دا ڈومیسٹک وائلنس بل پاس شوا. نو دا دے کمیٹی فنکشن دیر خدا زکا چه دا دی که لس ممبر وی، نو آغا مختلف ہیڈ نا سٹیک ہولڈر وی، نو آغا امپلیمنٹ کے کولو دے لالا دیر آسان کی گی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په ریپورت کې ویلي چې په 2000 کال کې په دې هواد کې د کورنی تشدد 1595 پیښې ثبت شوې وې چې پکې 304 د خیبر پختونخوا وې. د بلو وینز ادارې مشر قمر نسیم بیا وایي چې د کورنی تشدد د قانون عملی کول لپاره حکومتي چارواکو او سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته وړاندیزونه لیږلي، خو تر اوسه دې لړکی د حکومت لخوا کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
د اقوام متحده ادارې د یو ان وومن په مرسته باندې محکمه ماجی بهبود چې کوم دی رول آف بزنس دی حوالے سره تیار کړی دی. دې کار یو ان وومن او محکمه سماجی بهبود زما په ذمہ باندې لګولی وو. نو دا رول آف بزنس حوالے سره مونږ 1500 ډیپارټمنټ سره انډیویژل کنسلټیشنز کړی دي. رولز تیار دي، نن هم په کابینه کې ډیسکس شوی دي، خو د دې په امپلیمنټیشن کې چې کوم بنیادی رکاوټ دی هغه دا دی چې کوم د ډیسټریکټ کمیټیز او مونږ د وومن کمیشن هغه په تیرو لسو کالو کې اوسه پورې فعال شوی نه دي. تر سو پورې چې آیا کمیټې فعال شوی نه دي، د دې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړېدل چې کوم دی نو هغه ګرانه ده.
په خیبر پختونخوا کې د خصو د حکومت ادارو پر استیو کې ویلي وو چې په دې صبح کې د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې د ټولبند لوجې په خصو د کورنی تشدد پیښې د پخا په نسبت 200% زیاتې شوی. په سواد کې د خصو د حکومت لپاره د کارکونکو ادارې سوشل ویلفیر اینڈ وومن ډیولپمنټ غړي نیلم رحیم وایي چې حکومت د خصو او ماشومانو مسئلو ته ډېر پام نه کوي او لدی لوجې د کورنی تشدد مخنیوي لپاره تر اوسه ضلعي کمیټې فعالې نه کړې.
ریاست چې کوم دی نو هغه هم چې دی نو لږه مطلب بازی نه چیزې نه چیزې نو خالي باندې چې ډاکټر مسلی هغه نه کړې دا نه پښی وي خو کوم چې داری دی هغه څه قدم نشته چې څه سلام نشته. بل د ریاست دی نو یو مېس اف اویرنس په کار دی په کمیونټي لیول باندې اداري په دې کې انوال دي لري په امپلیمنټیشن کې دا هم کې کپسټي دی په کار د پدې لاغانې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی په هڅو د کورنی تشدد خلاف بل منظور شو چې لمخ به په خصو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. د خبر پختونخوا د حکومت د ضلعي کمیټو لپاره ویان امل خان مشال ریډیو ته ویل چې په یو ډیر شو ضلعو کې د کورنی تشدد لړکی د کمیټو د منظورې لپاره کاغذونه کابینې ته استولي وو. باس پیروان دی او هیله ده چې ډیر ژر به کار پیل کړي.
لپاره لیګل او سی ایم دستخط کړو خو پدې کې بیا کابینټ چې کوم دی هغه چې دا لکه کنسرټ کې راغ سره زموږ ټریجری بنج سره نومینیټډ دي خو نوټیفای لاندې دي وی دن من چې کوم دی ان شاء الله موږ یې دوباره کابینټ ته لیکو چې نوټیفای شي. دا دې کار چې کوم دی یو خو ډومېسټک وایلنس ایکټ ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي چې کومه ده کنه دا ایکټ یې سونه مین کار چې کوم دی کنه هغه چیئر پرسن دی هغه خو فرض کړي لیګل ایکټ چا ته پکاري یا مطلب اغلو کې شیلټر هوم چا ته پکاري یا مطلب چې ریفرل میکانیزم کوم دی یا ټول چې کوم دی هغه
د پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل په 19مه د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي وو چې پاکستان د ملګرو ملتونو په هغه کنونشن دستخط کړي چې هدف یې د ښځو په وړاندې د هر رقم امتیازي چلن او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی او ځکه د نوموړي په خبره حکومت باید د کورونو دننه د ښځو ژوند او دایي حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنو سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د احمد العناو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو نه د اپوزیشن ګوندونو ځینې استازي له هغې وروسته احتجاج وکړ چې په سیمو کې د نرسانو برتی کولو په اړه ورته د وینا کولو موقع ورنکړی شو. د قبایلی ضلعو منتخبو استازو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه بیا مشال ویډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو لپاره د نوو نرسانو برتی په میرټ کړي، خو د دې باوجود حکومت دغه عمل د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده او دوی هڅه کوي چې د قبایلی ضلعو زیات نه زیات خلک په نوکرو وګماري. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان فوج په سرتیرو په یو ځانمرګ برید کې یو سرتیری وژل شوی او څلور نور جوبل دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ویډیو ته وویل چې د ستمبر په 14 په بدر سیمه کې د پاکستان فوج سرتیرو پر موټر دا برید وکړی شو. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انټونیو ګوتیرش د ستمبر پر 14 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه رابلل شوي کانفرنس ته وویل چې افغانان تر لسیزو جګړو او کړاوونو وروسته تر ټولو سختې شیبې تیروي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي چې هیواد یې په راتلونکي اونیو کې پاکستان سره د خپلو اړیکو له سره جایزه اخلي، چې دا معلومه کړي چې واشنگتن په راتلونکي کې له پاکستانه د افغانستان په حق لا د څو ډول رول لوبولو تمه لري. بلینکن دا خبره د ستمبر پر 14 د افغانستان په اړه د کانګرس غړو ته په خپلې لومړۍ وینا کې له هغې وروسته کړې چې طالبانو 13 میاشت افغان حکومت ونیو. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو څخه کم عمره لوبډله نن د بنگلاديش د ملي لوبډلې په وړاندې په خپل دریم میچ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک د ستمبر پر 14 مشال ویډیو ته وویل چې د افغانستان 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن د بنگلاديش 19 کلنو څخه د کم عمره لوبډلې پر وړاندې خپل دریمه یو ورځنی میچ کوي او ټیم یې د لوبې لپاره پوره تیاری کړې ده.
مشال لیډیو ته وګي د خبرونو لنډیز مو د احمد رانا اوریدو. خبرونه ته دوام ورکوو او تاسو پام یو بل راپور تر اغزوم بلدو. شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډا پوروای چې په سیمه کې په هدفي بریدونو کې ککړ کسان با ډیر زر گرفتار کړي. د مشال لیډیو خبریال عمر وزیر له نوموړي سره مرکه کړي او په سر کې تر پختلي چې د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره څه پلان لري او تر اوسه یې په مخنیوي کې ولې پاتې راغلي. نو په جواب کې نوموړی وای
چونکہ دا یو ډیر زور سسٹم را روانو په نیولی مار ڈسٹرکٹ سے بیا دی فورس دلتا دی پولیس فورس جوڑے دا دا غوی دی کپیسٹی بلڈنگ ایشو غوی دی ٹریننگ ایشو نند مور دا 1200 کسان چکم دا دریم بیجو دا هم ٹرین سو را لے ایکس لیوی ایکس خاصدار ندوی پولیس جوڑ سو اوس دوی نہ گلا نستا بل په دیسی چکم دا تاسو دا هدفی دا دی ٹارگٹ کلنگ دغ پاوری سره خبر وک پ این ایم ڈی سی مور پہلا ڈسٹرکٹ دی چ دلتا مور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اگر اسٹیبلش کرے پر میرلی سے مجھ یو پولیس تا پر ماڈل پولیس اسٹیشن جوڑو تو اگے سر مجھ دی سی ٹی ڈی او تھانہ باقاعدہ اسٹیبلش کو او دے سے ٹوٹل دا کاؤنٹر ٹیررزم او دا میرلی خلکو دے امن دا پارا میرا شاہ دے امن دا پارا
پدی کے لنڈا پختنا دام دا چہ دا نوے پولیس اسٹیشن دا سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم پدا صرف تانا یا برانچ جوڑا ول دی کنا دے دا پارا با فورس ہم وی اسپیشل
دے دا پارا بدلتا باقاعدہ یو ایس پی سی ٹی ڈی کے نی دا سی ٹی ڈی یو خپل سیٹ اپ دی د دوی خپل اډیشنل آی جی وی د دوی خپل ڈی آئی جی وی دوی پشاور نه کنټرول کوي او دا هدفی او ټارګټ کلینګ او دا ټیررزم دا ټوټل د دوی مینډیټ دی. لوکل پولیس صرف دوی هیلپ اوټ کوي چې چرته دوی ته هیلپ پکاري هغه کوي نور دا سپیشلایز یونټ دی د داسې اپریشن کوي. پختونخوا سی ٹی ڈی یو نامتو اداره ده. تاسو به ډیر زر په گراوند باندې د ریزلټ وګورئ او زه تاسو ته دا وایم چ پدیس کې د چا دا خیالي چې لوکل پولیس یوازې دی. لوکل پولیس یوازې نه دی، ټول لا انفورسمنت ایجنسیز چې چومره دي هغه ټول امن قائم کولو د پاره او دا هدفي ټارګټ کلینګ دا روکو کولو د پاره هغه موږ په یو پیج یو. تاسو اوس ګورئ چې په میرلی سي په ډیر زر تاسو ته ریزلټ ملاويږي. ډیر خېخې په شي گرفتاریاں عمر وانې دي او ډیر انټيليجنس ګیدرینګ ډیر سوې ده. نو ان شاء الله موږ بنیادی مقصد دا دی د ژوند او د مال حفاظت د خدای نه باد کول دا د موږ ذمہ داری ده. تاسو د کورنۍ خلک مري، تاسو د علاقې مشران مري، دومره غټ نقصان اوسه هغه نقصان خو موږ واپس کولای نه سو، خو کم از کم دا غوی بدل اخستای سو او مخکې د پاره د مخ نیوای کوای سو. عوامو ته دا اپیل دی چې په موږ د اعتماد کوي، راضی دي، موږ سره د انټیلیجنس شیرینګ کوي. ان شاء الله د نوم په صیغه راز سی وی خو چې ګوري لګی چې په کلی سے قتل عام کوي نو خدای ته وګوري راسي، موږ سره لاس په لاس سي، موږ به دا ټارګټ کلینګ او دا ان شاء الله ختمو. دا د موږ عزم دی.
ولس هم داسې وخت په وخت د سوال پورې ته کوي چې تر اوسه پورې د سلو نه زیات هدفي بریدونه وشول، پاغه کې نوموړي مشران وو وړل شل ځوانان، خو په دې کې گرفتاریان نه دي شوی. ولس دا وایي آیا وکی دا څه ده؟
په دې سره ډېر اپریهنشن سوي دا په دې سره لوور لا انفورسمنت ایجنسی چې کوم دی هغه هم جوائنټ انټروګیشن ټیم را سره جوړ کړی دی، هغه هم پر روان دی، سی ټی ڈی هم روانه دا ور سره. ډېر تاسو ضرب ګوري په دې سره ډېر غټ بریک تھرو او ډېر غټ یو پریس کانفرنس هم دلته موږ کوو. پاغه سره ټوله شمیره تاسو درشیو ډېر داسې دي چې هغه موږ نه اوس پورې موږ په ټارګیټ دی، خو هغه گرفتاری نه دي شوی او ډېر پښه گرفتار شوی هم دی. او ان شاء الله تاسو بګوري چې د عوامو په تاوان او د موږ په خپل محنت باندې 100% ریزلټ بدر کو ان شاء الله. نو که دا چا دا خیالي چې زه ټارګیټ کلینګ سي انوالو يم، د انسان قتل کوم او زه به بچ سم، قتل مرګ چرته نه پټېږي. چې دا چا نقصان سوي دی، چې دا چا فیملیز افیکټ شوی دي، هغه سره موږ همدردي ده، موږ د زړه مینه د ور سره. او ان شاء الله د هغه د یتیمانو بچو او دا کله هم نه دي شوی. ما د پولیس نور تجربه ده په دې ټوله نوکری سي چې قاتل موږ نه پټ پاته سوي. قاتل کال واخلي، شپږ میاشتې واخلي، یو ورځ واخلي، خو لازمن ښکارش کارسی او بیا انجام ته رسیږي او ټولو تر مخ دی چې چومره د دوی هغه مین ټارګټ کیلر او مین داسې چې کم کیلر وو هغه به کم انجام ته رسیدلې دی او د دوی انجام ډیر نږدې دی. او ان شاء الله دا خلک به ګوري او دا به په امن سي او ساخلی او په خوشحالي به وخت تیری او دا ټول به انجام ته رسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د کورونا پر ضد د واکسین لګولو په اړه د پاکستان حکومت په بیا بیا په ولس غږ کوي چې دا واکسین ولګوي، خو په هغه هیواد کې میشته افغان کډوال وایي دوی دغو واکسینو په لګولو کې د ستونزو سره مخ دي. تفصیل د یوې وړې دمې نه پس.
په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې په هغه هیواد کې غیر رجسټرډ کډوال د کورونا پر ضد د واکسینو ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له مخه دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال میشته دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د شورا مشر حاجی عصمت الله توخی د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې رجسټرډ شو افغان کډوالو ته د کورونا پر ضد واکسینو ترلاسه کولو کې هیڅ مشکل نشته، خو غیر رجسٹرڈ افغان کڈوال دو مشکلات سره مخ دي.
کم افغان مهاجرین چې کم چې راځي سر وو ته د کورونا واکسین په هر صورت کیږي، او کم چې غیر رجسٹر دي هغه د ډیر مشکل سره مخامخ دي. وې سره چې کاټ نه دي کورونا وایرس واکسین ورته نه لګي. ما په خپل په ټلیفون باندې میسج وکړ، بیا تر ته جواب راغی چې کمپلیکس ته راشه هلته به درته واکسین ولګېږي. کوم خلک چې میسج وکړي هغه ته بیرته جواب راځي چې پی یو آر کارت ولري. پی یو آر کارت نه بغیر موږ سره ډېر افغان مهاجرین دي چې اوس را آی سی سی کارتونه دي، او ډېر خلک د آی سی سی کارتونو نه محرومه پاتې شوي یا بل کال سفارشونو
په پاکستان کې د کورونا د سار او کنټرول مرکزی اداري ان سي او سي د جولای په 25 په هغه هیواد کې نوي بندیزونه اعلان کړي ول. د دې نوو بندیزونو له مخه چا چې واکسین نوي لګولي هغه کسان په هوټلونو کې نشي اوسېده او نو سفرونه کولای شي. په اسلام آباد کې د آی 12 د افغان کډوالو د کیمپ مشر ملک حمید مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په کیمپ کې سمو د مخ کې د کورونا پر ضد واکسین لګولو یو بهیر پیل شوی وو، خو دوی لبې د واکسینو سرټیفیکیټ نه ورکولو.
انشار والا راغلی وو، هغه موږ ته ډاډ راکړی دی چې دا واکسین به ټولو ته کیږي. په کمپ کې ته اوس فرې چا واکسین یو لسو کسو کله غولې چا لګولې نه دي. کمپ ته دوه وار راغلی دی، یو خو دې کې مول داری کو پدې باندې چې هغه دې واکسین ولګي بیا کارت ورنه کی. دا حکومت د پاکستان وایي چې مشکل کارت چې کوم سره واکسین ولګو باید کارت ورکو.
د پاکستان په سلور واړو صوبو کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشرانو سره چې مشال ریډیو خبرې وکړې، نو هغوی وایي چې غیر رجسټر شوي افغان کډوال د کورونا وایرس پر ضد د واکسینو لګولو او رجسټرډ کډوال د واکسینو د ثبوت کارتونو ترلاسه کولو مشکلاتو سره مخ دي. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان اپریدی د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې چې په هیواد کې به موجود هر کس ته دا واکسین ورکول کیږي.
په پاکستان کې چې څومره هم افغان کډوال دي، چا سره چې پی او آر کارډونه دي، هغوی چې کوم دي هغه د حکومت چې کوم د کورونا واکسین چې کوم پروګرام دی په هغه کې شامل دي، نو هغه کولی شي چې خپل پی او آر کارډ 1166 ته ولیږي، نو هغوی ته یو کوډ راشي او بیا کولی شي چې هلته کې هغې خپل واکسین ولګي. همدغه حوالې سره یو بل میټینګ هم شوی د این سی او سی چې په هغه کې مختلف ډپارټمنټ نه خلک هغوی پارټیسپیشن کړی، نو پاره کې دا فیصله شی و چې څومره هم دا افغان سټیزن کارت هولډرز دي هغه ته به هم نادرته دا ویل کې چې دوی هم چې کوم ریکارډ دی ریکټیویټ کی چې دوی ته هم ویکسین لګي.
د 2021 زیږیز کال د جون په 9مه ان سی او سی د یو اعلامیې له مخې ویلي و چې په هیواد کې بعد واکسینو لګولو مرکزونه د شپې تر 2 بجو کولاو وي او د ټلیفوني پیغامونو د پخلی بغیر هر څوک دغو مرکزونو کې د کورونا پر ضد واکسین لګولای شي. خو د پیښور د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم د سپتمبر په 14مه مشال لري ته وویل چې د کورونا واکسین د اندراج لپاره کوم کمپیوټري سافټویر دوی له ورکل شوی دی، په هغه کې د هغو کسانو اندراج ممکن وي چا سره چې د حکومت لخوا جاری شوي اسناد وي.
رجسټریشن لپاره لازمي سناس ډاکومنټ د ډاکومنټ شیپ کې لکه پروف پکاري یا کارډ وي یا ویزا وي یا وټ ایور کنه سناس پکاري، ځکه چې دا غي انټری کې خامخا دا شیزونه ضرورت وي. دا وسره نه نو بیا هغه سافټویر چې د دې انټری امپاسیبل نه وي، دی اسې ګورنمنت لپاره چې مخکې نه داسې وشکړي وي چې داسې باره کې جزرازي نه داغه لپاره څه میکانیزم پکار دی، دې لپاره چې څه پالیسی مخکې نه جوړ کړې وي، داسې څه پالیسی شته نه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لمخه دا مهال په پاکستان کې 1.4 میلیونه رجسټرډ افغان کډوالو سیږي، خو د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت سفران د شمیرو لمخه نږدې 15 لکه غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. تر دا مهال سره رسمي شمیره نشته چې څومره رجسټرډ کډوالو یا غیر رجسٹرڈ کډوالو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په دې بلې موضوع ته راګرځوم چې د پاکستان حکومت ویلي دي چې په ساينسي طریقه باندې نوې سرشمیرنې کوي او د دغو سرشمیرنو په نتیجو باندې نوې حلقه بندي او پارلماني ټاکنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په 2018 میلادي کال کې د 19 کاله د ځنډ وروسته سرشمیرنې شوې دي. دا خبره د سپتمبر په 14مه د هغه هیواد د ترقۍ او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر کړي. دا چې اپوزیشن ګوندونه څه نظر لري تفصیل په دې راپور کې.
د سپتمبر په 14مه په کراچۍ کې یو خبري غونډه تا د وینا پر مهال د ترقۍ او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وویل چې دا سرشمیرنې به په روایتي نه بلکې په ساينسي طریقه کیږي.
موږ په هیواد کې نوې سرشمیرنې کوو. دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د دې لپاره به ډیجیټل ټکنالوژي کارول کیږي او پر ساينسي بنیادونو به کوو. د دې لپاره به موږ د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی، سپارکو، نادرا او نېشنل ټیلیکام کمپنی کارو او د دې ټولې دانشې به جیو ټیګینګ کیږي او نوې پارلماني ټاکنې به د دې نوې مردم شماري پر بنیاد کیږي.
د اسد عمر په خبره د نوې مردم شماري پریکړه هغه وخت شوه وا چې کله د 2018 زیږیز کال د سرشمیرنې په نتیجو د بلوچستان او سند صوبایي حکومتونو اعتراضونه کړي ول. د نوموړي په خبره د پاکستان سټاتستیک بیورو یوې تکنیکی ډلې په دې اړه کار کړي او د حتمی پریکړې نه مخکې به حکومت په دې اړه د ټولو اړوند خواوو یا سټیک هولډرز سره مشاورت کوي. خو د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال ځانګړي سلاکار ستاره آیاز وایي چې صوبایي حکومت سره په دې ډر کې تر دې دمه سره مشاورت نه دی شوی او زیاته کړه.
سنسس کول ډېر لوی کار هم دی، لکه دا به یو نوی سرنامه دا هر یو شی بیا ډیولپ کیږي او بیا به کیږي. نو اوس چې اسد عمر په کم سنس باندې ویلې دی هغه هغه لکه ایلیبریټ کول پکار دي چې هغه یې پورا پدې باندې یو پراپر خلق پویا کی چا لک دیوانه کولغاری کپ اخر وجه کای کم پسند او د بلوچستان کم دغه دی پدی باندې اوکه دا سینه د شوی د بلوچستان والے وای چیر زمغا پاتی 13 دا د کما خیر لرا پسندوم دغه کوي چې دی دا دغه سامنے لیکلی نو بیا خو ټیک دا وسره سره دی بیا کی نی دوباره چې کم د چا چا دی هغه دیو کی کده چا سمي هغه دی پریک دی کده کوم سکو پنی ابجیکشن نو هغه دی پریک دی
اسد عمر ویلی چې د کابینې د منظورې نه پس به دا موضوع د مشترکه مفاداتو کونسل مخې ته ایږدي او چې هغوی پرې متفق شي نو بیا به په 13 میاشتو کې د مردم شمارې دا عمل پوره کوي. خو د قومي اسمبلۍ پخوانی سپیکر او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کندی د سپتمبر په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د 2018 زیږیز کال د مردم شمارې په نتیجو د سیاسي ګوندونو او صوبایي حکومتونو د اعتراضونو نه پس موجوده حکومت دا ژمنه کړې وه چې په دې لړکې به کمیټې جوړوي او د دغو تحفظاتو به حل راوباسي. خو په ډیجیټل طریقه د مردم شمارې کولو د اسد عمر د بیان په اړه زیات کړه
اعلان خو کړه د حکومت خو شاته کالونه دومره ډېر اعلانونه کړي چې اوس کم اعلان مطلب دوه خوست تاریخ در کړه دا خبره چې دا چې اوس امپلیمنټیشن خو شي کنه د چې کم سنسز دا دومره سم خبره خو د لپاره ډېر تیاری ده د لپاره سی ورکول دي خاني سره دی چې اندي ګوریا ما دوه سنجیدګي اختیار کوي سره آنلاین ډیټینګ په طریقې سره څنګه کې دا خو ول مون پارلیمنت خو د بریف کې دی باندې چې موږ مون ترانسپیرنسي وو چې کم طریقې چې ترانسپیرنسي پکې چې ترانسپیرنسي مونږ ته شي ترال سره
په 2018 گیس کال کې ترسره شوې مردم شماری د 19 کالو د ځن نه پس شوې و. خو د قانون واین لمخه دا عمل هر لس کال پس ځکه ضروری وي چې د دې د نتیجو په بنیاد د کلنی بجټ د وسایلو د ویش او ترقیاتی منصوبو پلان جوړیږي. د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی یو مخکخ او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی سېنېټر پیر صابر شاه وویل چې مردم شماری کول په مالی او افرادي توګه یو ګران عمل دی.
سنسس خو لس کال وروسته کیږي او بل سنسس دومره آسان کار خو نه دی جی دی کې کوم اخراجات دي کوم دغه دي دا حکومت به راځي 15 کاله بعد به ویدي چې زه سنسس کوم نو د دې سنسس دوباره
د 2018 میلادي کال د مردم شمارې د نتیجو نه پس د عوامي نشل ګوند د سند صوبې مشرانو تور پورې کړی و چې د سرشمیرنې په عمل کې په خاصه توګه د کراچۍ ښار پښتون میشته سیمو کې سمه شمېره نه ده شوې. په سینټ کې د عوامي نشل ګوند پارلماني غړي هدایت الله خان د سپتمبر په 12 مشال لیډیو ته وویل چې داسې ښکاري واکمن تحریک انصاف ګوند د دوباره سرشمیرنې په پلمه راتلونکي ټاکنې ځنډول غواړي.
مونږ به په دې طریقه باندې دا یو د ګردار روان کال چې دی د انتخاباتو کال دی که نه دوی وایي په دې طریقه به مونږ 2023 ته ورسو خو دا 2023 ته نه رسېدای شي نو دا انشاءالله چې دې کې اوس خبرې روانې دي نو دا خو دوی خپل موقف بیانوي که نه دوی خو چې کوم د نور ټولې پارټۍ دي خو دې هغوی خو دا موقف نه دی که نه.
د مجوزه سرشمیرنې په اړه د سیاسي ګوندونو لوی اعتراض په ساینسي طریقه کول دي. د دوی دریځ دی چې په تېرو پارلماني ټاکنو کې د واټس اپ په ذریعه د نتیجو راټولولو او بیا په انتخاباتي کمیشن کې په ډیجیټل طریقه د دغو نتیجو د مرتب کولو نظام د ستونزو ښکار شوی و چې له وجې انتخابي نتیجې د ځن ښکار شوې وې. خو د پاکستان د شماریاتو په مرکزي اداره کې د سرشمیرنو د ډیجیټل څانګې مشر محمد سرور ګوندل د سپتمبر په 12 مشال لیډیو سره په خبرو کې د سیاسي ګوندونو د اندېښنو په اړه وویل
مخکې به دغه ټول تفصیل په کاغذي فارمونو مرتب کېدی کور به کور به زموږ عمله ګرځېده فارمونه به ډکول بیا به هغه فارمونه د ضلع صوبایي او مرکزي انتظامي له منظورې وروسته د سرشمیرنې ادارې له راتله بیا به هغه کاغذونه مرتب کېدل. دا یو ډېر پیچلی او اوږد عمل و چې نتیجو به یې تر دوو کلونو پورې وخت اخیستی. اوس به زموږ له عملې سره آیپیډ یا ټیبلیټ وي هم په هغه ځای کې به پکې تفصیلات اچوي او په 15 ورځو کې به له موږ سره ټوله ډیټا راسي. موږ د شماریاتو په محکمه کې اوس د پاکستان ټوله ډیټا ډیجیټل کړې ده. زموږ دا خیال دی چې موږ به د 2022 کال د اګست په میاشت کې دا سرشمیرنه شروع کړو او په شپږو میاشتو کې به د پارلماني ټاکنو لپاره حلقه بندیانې کوو او ټاکنې به هم په هغو سرشمیرنو کېږي.
د محمد سرور ګوندل په خبره په دې اړه د ټولو صوبایي حکومتونو سره ملاقاتونه شوي دي. هغوی په دې اړه د ضلع انتظامي سره په رابطه کې دي. نوموړی وایي سرشمیرنې لپاره به د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو د انفارمیشن ټیکنالوژۍ استادان او زده کوونکي کاروي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اردن کستاسو مشال ریڈیو تا وگی دا مشال ریڈیو دا خبرونا تاسو خار ورز دا سہر دا نهونا تر مازی گر تر شپگو بجو پوری او ری ستاسو پام جو بل راپور تر آگر روم طالبانو د کلونو کلونو جګړې وروسته د اګست پر 15 کابل ته ننوتل او افغانستان یې قبضه کړی. د دې شاوخوا ورځې وروسته د امریکایي او نړیوالو ځواکونو هم د دوحې له تړون سره سم په بشپړه توګه افغانستان 14 کاله پس پرېښود. امریکا او نړیوالو ځواکونو د 11 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو په غبرګون کې په 2001 کال کې د طالبانو حکومت نسکور کړی و. په دې اړه باندې تفصیل عبدالحی کاکړ ناو.
د اگست پر 15 نیټه الجزیرا ټلویزیون د افغانستان د ولسمشر دفتر په ژوندۍ بڼه ښکاره کړی چې پکې طالبان په وسو سنبال پر هغو چوکیو ناست چې تر دې 2 ساعت لمخه افغان ولسمشر اشرف غنی اوربانی ناستو. وروسته د طالبانو یو مشر ملا غنی برادر یو ویډیو پیغام خپور کړی.
ټول افغانستان مسلمان ملت ته د دغه درنو فتح مبارکي وایو.
په همدې ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی هیواد پریښود او متحده عرب اماراتو ته ولاړ. هغه د اگست پر 13 نیټه په ویډیوي وینا کې ښکاره شو چې پکې د هیواد د پریښولو پسې منظر بیان کړی.
تاسو ته معلوم ده چې زه د عزت مرګ نه نګاهیکم او نه ویډر سوې اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبوره له افغانستان
د اشرف غنی هیواد پریښودل یوازې د حکومت پرزیدل نه بلکې د شاوخوا شل کلن جمهوری نظام لمنځه تلل و. په افغانستان کې جمهوری نظام د امریکا د 11 سپتمبر د بریدونو په نتیجه کې رامنځته شو. د سوداګرۍ نړیوال مرکز سره د الوتکو جنگي دورسته چې کوم ناورین رامن څسو دا په راتلونکي کې د نړۍ د بدلیدو پیلامه سو. سوداګرۍ نړیوال مرکز او امریکا دفاع وزارت سو د حملو کې څه کم 3000 امریکایان ووژل سو چې زموري په افغانستان کې میشت القاعده مشر اسامه بن لادن ومنله. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمن ول او امریکا ته د اسامه بن لادن له وسپارلو انکار وکړ. بلاخره د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج دبليو بوش د 2000 لومړي کال د اکتوبر پر 8 نیټه د ټلویزیون لالاري خپل ملت خبر کړ.
زما په حکم امریکایي پوز د القاعده د ترهګرۍ په تربیتي کیمپونو او د طالبانو د رژیم پر ضد حمله شروع کړې دي. په احتیاط سره د کیدونکو د دې هدفي بریدونو مقصد د افغانستان د ترهګرو عملیاتو په توګه استعمالول او د طالبانو د رژیم پوځي صلاحیت لمنځه وړل دي.
امریکا او اتحادیانو یې د طالبانو حکومت نسکور کړ. طالب مشران اسامه بن لادن او د القاعده غړي یا خو پاکستان یا ایران ته وتښتېدل یا د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې پټ شول. په افغانستان کې جمهوري نظام جوړ شو. 4 کال وروسته طالبان بیرته منظم شول او د امریکا نړیوالو ځواکونو افغان حکومت او افغان ځواکونو پر ضد وسلواله جګړه پیل کړه چې بالاخره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وسو. د 2019 کال د فروری پر 9 نیټه د طالبانو قطر دفتر مشر ملا غنی برادر او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زمای خلیزاد په یو لوی تالار کې پر سټیج ناست د کیمرو د فلشونو په پړقا کې د سولې پر تړون لاسلیک کوي. تر لاسلیک وروسته چې کله دواړه روغبړ کوي نو په تالار کې شور سي. خو د دې تړون د منسټکۍ د طالبانو امریکا ته دا ضمانت چې القاعده او ترهګرو ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد د حملو لپاره استعمال کړي. د تړون لاسلیک کېدو وروسته د امریکا د هغه وخت بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په خپل وینا کې د تړون پر دې ماده بیا ټینګار وکړ.
طالبان هغه کوم اقدامات کولای شي چې په نتیجه کې د تړون بریالی شي؟ هغه دا دي، اول القاعده او نور ترهګرو سره د اړیکو شلولو خپله ژمنه پوره کړئ.
خو د تړون پر وخت طالبان یو ډله وا او پر افغانستان د منتخب ولسمشر اشرف غنی واکمنی وا. خو د تړون تر لاسلیکېدو یو نیم کال وروسته طالبانو د توپک په زور افغانستان ونیولی او په رسمي توګه سرپرست حکومت اعلان کړ. اوس چې طالبان په ټول افغانستان حکومت کوي نو پوښتنه دا ده چې آیا له امریکا سره په تړون کې کړې ژمنې سره سم به د القاعده مخه ونیولای سي او کنه؟ د افغانستان تر نیولو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د اسامه بن لادن په خوانی ساتونکي امین الحق د ګاډو په کاروان کې ننګرهار ته ستنېږي او خلک ورسره وغبر کوي. د امین الحق نوم ملګرو ملتونو له القاعده سره د تړاو په تور په تور لیست کې شامل کړی دی. په یو بل ویډیو کې بیا ښکاري چې ځینې طالب جنگیالي پنچیر ته د جګړې لپاره روان دي او په عربي خبرې کوي. له دې پرته القاعده طالبانو ته د افغانستان د نیولو مبارکي هم ورکړي. همدې مثالونو د امریکا نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان مطالعاتو مرکز استاد شیرجان احمدزی په دې نظر کړی چې شایي طالبانو د دوهې پتړون کې کړې وادي سمې نوې عملي کړې.
په ظاهر خود فکر طالبان امریکا سره دا وعده کړي چې القاعده سره باندې کې پرې کوي، خو کله چې دا اشخاص په افغانستان کې دنه وګورو نو دا به یو سوال پیدا کوي چې کله شي دا وعده په سمه توګه عملي شي ونی، نو که څه دا اشخاص ولې افغانستان کې ترازی او ولې په افغانستان کې په آزاد توګه ګرځي یا افغانستان کې جنگ کې اشتراک کوي، نو دا پوښتنه به وي او دا پوښتنه به فکر کوي نړیوال هم د طالبانو د مشرتابه نه کوي.
مشال راډیو چې د دې رپورت لپاره له کومو څېړونکو سره خبرې کړي نو ټول په یو خوله دا وایي چې د طالبانو او القاعده نظریاتي اړیکې ډېرې ژورې دي او ډېر کم امکان دی چې دوی به خپلو کې تعلق وشتوي. البته د سنگاپور نینګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترګري چارو څېړونکي عبدالباسط پای چې القاعده به ونه غواړي چې د طالبانو لپاره مشکل پیدا کړي. نوموړی وایي طالبان هڅه کوي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، نو دغه په خبره دې ته په کتو سره به القاعده داسې عمل ونه کړي چې د طالبانو دغه هڅې ناکامه شي. د عبدالباسط په خبره له وخت تېرېدو سره خپل د القاعده هدفونه هم بدل سوی دی.
القاعده کے گول بھی تبدیل ہو چکے ہیں، اب القاعده کو ضرورت نہیں ہے
وز د القاعده هدفونه بدل شوې دي. القاعده ته وز ضرورت نشته چې په افغانستان کې د سپتمبر 19 په شان په خپل پلانونه جوړ کړي. د القاعده چې د دوو پانو کوم تازه بیان راغلی دی په هغه کې ویل شوی چې ټول پام به نږدې دښمن ته وي او امریکا د دوی لری دښمن نه ده. له نږدې دښمنۍ مقصد مسلمان هیوادونه دي چې خای د دوی په فکر غیر مسلمان دي. که دوی پر دې تګلارې توجه ورکوي نو بیا په افغانستان کې ورته په لوی شمیر کې د راغونډې دوه ضرورت نشته.
د کابل تر کنټرولولو دوه ورځې وروسته یعنی د اگست پر 19 نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په لومړي ځل رسنیو ته مخامخ شو او پر دې محل ویل چې طالبان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو پر ضد استعمال کړي. خو په استرالیا کې میشت پاکستان سیمه ایز امنیت شخړې هواري او قبایلي سیمې نومې کتاب لیکوال ډاکټر فاروق یوسفای چې د طالبانو او القاعده تعلق به پرې نسی.
طالبانو میډیا هوای چې مونږه به القاعده نه پرېږدو، خو د القاعده مشر من زواهری، مولا عمر، اختر منصور او حیبت الله پسې بیا غشته ده. مطلب دا ده چې القاعده او طالبان هلکا تکوسما ملګری دي. سلګ ډیرا اکټیویټی د القاعده افغانستان خامخاوي.
د دوی په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیښ کړي. بلخوا به طالبان د هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. خو د ځینو نورو کارپوهانو په څیر عبدالباسط ته هم په دې تړون کې ابهام ښکاري.
دوهی
پتړون کې طالبانو امریکا ته ضمانت ورکړی چې القاعده ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د حمله لپاره استعمال کړي. خو پتړون کې داسې هیڅ نشته چې موږ به د القاعده خلاف کار روي کوو. د دې باید پوه شئ چې د القاعدې او طالبانو خپل منځي تعلق څومره پیاوړی دی.
په
دې رپورټ کې مو د طالبانو د دریځ شاملولو لپاره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر نعیم وردک ته د واتس اپ له لارې سوالونه ولېږل چې پکې مو ورزخه د طالبانو او القاعده اوسنی تعلق د دوی په لیکو کې د عربو جنګیالیو لیدل کېدل، د امین الحق ننګرهار ته ستنېدل او د طالبانو له القاعده سره د تعلق شلولو طریقه کار پاړه پښتنې کړي، خو د دې رپورټ تر جوړولو پورې دواړه طالب ویاندانو هیڅ جواب را نه کړ. البته څېړونکي په دې نظر دي چې د طالبانو او القاعده راتلونکي پړه لږ انتظار پکار دی او وخت به ثابتوي چې دغه تعلق کومه بڼه خپلوي.